افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپاره سوي دي. نن د شنبه د زمري 13 د جولای 13 پایل کی لاجمل ان خبرونه ورو
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پارک کې وکتل. رپورټونه وایي په بادغیس کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوې ده. او په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هېواد په جنوب کې وژل شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ ولیدل. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. دا چې په کوم مسلو د چارواکو خبرې کړي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. دوستم چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. رپورټونه وایي په بادغیس کې د خادس په ولسوالۍ کې تېره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه او په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی، خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوی وه له سیمې تښتېدلی. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوې ماشومې د جسد له خپرو شوو عکسونو څرګندېږي چې د دې کوچنۍ چې دې کوچنۍ د تشدد په نتیجه کې ساور کړي. د دفاع وزارت وایي د روزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادالي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل چې د تیرنکوټ په سجاول سیمه کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان دي. دوی وایي دغلته شپږ وسلوال ژوندي نیول شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په هلمند کې په نادالي ولسوالۍ کې یو هوایي برید شوی چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا 10 وسلوال پکې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران بل یو ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د سرګوندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړې. ښاغلي روحاني وویل
بخش از دې لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط
خغلی روحانی وایي د دې ولایتي کمشنرانو د فهرست یو برخه چې 20 کسان و د جمهور ریاست لخوا منظور شوی. هغه لیست چې تازه موږ ته رسیدلې او د ولسمشر لخوا تایید شوی د پخواني لیست سره یو ځای د کمشنرانو شمیر 102 تنو ته رسیږي. که خدای کول سر له سبا موږ د کمشنرانو ولایتونو ته استوي او خپل کار به پیلوي. خغلی روحانی وویل د دې کمشنرانو درېمه برخه ښځې دي، خو 15 ولایتونو ته ښځینه کمشنران نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هېواد په جنوب کې وژل شوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هېواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. پیخه د تاجکستان د پلازمین دوشنبې په 150 کیلومتر کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغه څلور بایسکل چلوونکي چې دوی امریکایان، یو جرمني او یو سویسی دي وژل شوي. د کورنیو چارو وزیر ویل په دې اړه له څېړنو څارنه خپله ولسمشر امام علي رحمان کوي. د چارواکو په وینا د دې پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي او دوه تنه چې د نیولو په وړاندې مقاومت کوه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت اړوند د MH370 الوتنې د تلي تم کېدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 720 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 8 نېټه له راداره تری تمه شوه. په هغه رپورټ کې چې نن په دې اړه د 3 کسیز هیئت لخوا خپور شوی ویل شوي چې د دې الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي او مخکې له دې چې دا ټوټې وموندل شي په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګمان کېده چې دا الوتکه به په سمندر کې لوېدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 120,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې پیدا نه شوې. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات بلل کېږي. د دې پېښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیولې اټکلونه هم په فارسیاتو کې شامل دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلۍ او د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د پلټلو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. که هم د تحریک انصاف ګوند یوازې سر باندې د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافي اکثریت نه دی ترلاسه کړی، خو وایي د یو ائتلافي حکومت له لارې به د حکومت د جوړولو هڅه وکړي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه شوي دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې به یې لرې پرتې سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به موږ ته دشمنانی پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راودي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي.
دا هم وری چې د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو مینوټه میاس کې هلته درکې تاته یو ایرانی درکې دغه نه 15 لکه خوري د 15 کې تلو لکه تاته پاسې تلو لکه دلته چې وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیا، ایران او ترکیه نن د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر لوکومو ستونو سره مخامخ دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبر و چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د نارضایتۍ د ختمېدو خبر ورکوي. خو اوس یوه بله مسله راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې تېره اونۍ د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو د دغو خبرو نوي جزئیات په ډاګه کړي او وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوریو پتیلې چې دا ډول غونډو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چارواکو چې له دې خبرو خبر دي ویلي چې یوازنۍ غوښتنه چې امریکا مطرح کړې په افغانستان کې د هغوی پوځي اډو ته اجازه ورکول دي. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله سالی صاحب، د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی احتمالي اوربند ټینګېدو پر سر څرخی دي. دواړو لورو مثبت دریځ درلود او پریکړه وشوه چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کوله او خبرې د لومړي لپاره وال سټریټ جورنال ورسپانې راپور تکړه هغه تر اوسه په رسمي توګه نه تایید شوی. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د 4 کسیز پلاوی غړی وو او نوم یې نه دی په ډاګه شوی رویټرز ته ویلي، د دوحه غونډې چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا ترسره شوو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نه شو ویلی، خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیل دلی. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید ترسره شوې او پکې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې له مخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرتر له دې چې پر حملې وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان له مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملېدو پر مسلې هم خبرې وکړې. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا یوازینۍ غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړې هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو ته اجازه ورکولو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره تر اوسه درې غونډې کړي او دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته یې دا واضح کړی چې سولې یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکی چې د خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوست چې د لوی اختر له رارسېدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږدمهاله اوربند اعلان شي او پریکړه شوې چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به له اختر مخکې کیږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پریکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه جزئیات په ډاګه سوي، په کابل کې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د روانې لانجې د حل لپاره د خبرو جزئیات هم خپاره سوي دي. حکومتي سرچینې وایي د ولسمشر او دوستم ترمنځ نننۍ کتنه د دواړو لوریو ترمنځ د خفګان د ختمېدو ښکارندوی کوي. تفصیل خان محمد سین.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ لغرمه مخکې ولسمشری ماڼۍ ته لاړو، له ولسمشر اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره وکاته. که څه هم د ولسمشری ماڼۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني خو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشې کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. ښاغلي فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشې کېدو په اړه هوکړه وشوه او که نه. له ښاغلي فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعا چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دوو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ یې د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی ادعا کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېرو اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یاد ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سامی د دغې لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
حقوقی قضیه چې د هغه پر وړاندې ده، دا د قضیه یو اړخ دی، خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحال مرستیال دی. دا په نیک فال نیسو. په هر اندازه چې دغه نارضایتي ختم شي د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ښاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي. د ده هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې یې لرې پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته سپارل کېږي. د دغه کمیسیون یوه استازي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ځواکونه غښتلې سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت تر دې خبرې وروسته چې د نوي پلان له مخې به یو شمېر کم میشت یو لری پرتې سیمې سیمه ییزې اردو ته وسپاري، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمني رامنځته شي.
عملی کېدو وړ نه ده، بل دا چې کور په کور به موږ ته دښمنان پیدا کړي، محلي قومندانان به بیا چاخ کړي، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماشوم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي. ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راولي چې د یو قومندې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي توپک سالاران نه ولس خلاص شي.
ښاغلی صالح وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لرې پرتو او کم نفوسو سیمو امنیت سیمه ییزې اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ییزې اردو په نوم شپږ دېر زره کسي نوی ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا په زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دا د دفاع وزارت طرحه وه چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سي مونږ درلوده، د هغه په اساس باید دغه پوسته سي د لیرې ساحو کې پراته دی باید راورسي په بیزونو کې ځای په ځای شي. سي مونږ د پراکندګي نه مخنیوی وکړو او په پراکندګي کې د مونږ تهدیدات زیاتیږي او دشمن کولای سي سپر پوستو باندې ول گزارونه ورکی. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړی.
خاغلی رادمنش وایي چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لری پرتو سیمو کې عملي شوی چې ښه نتیجه هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو په هغو ځایونو کې چې د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمي وي، موږ به هلته وو او له خپلې خاورې او خپلواکۍ به دفاع کوو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا له دې ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره پخوانی محلي زورواکي چې په تیره کې د ډایاک پروګرام له لارې بې وسلې شوي وو یو وار بیا وسلوال نه شي او په راتلونکي کې حکومت ته سرخوږی جوړ نه کړي. خو ښاغلی رادمنش وایي چې سیمه ییزه اردو د امنیتي ځواکونو له ترخیص شویو سرتیرو او بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړي او اوس په کور ناست دي.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمیدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي. د کابل هرات د لارې ځینې موټر چلوونکي وایي چې هره ورځ نږدې 300 کسان له ایران څخه افغانستان ته اوړي. نور حال د وصل وصل په راپور کې.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې 2 میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوزګاره دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
90 روپۍ بچی ته جوړ سي، بیا 1000 روپۍ کېږي، 1 میلیون. 1 میلیون ته میاشت کې هلته درکوي، تا ته یو ایرانۍ درکوي، لغه نه 5-6 لکه خوري، 5-6 لکه 3 لکه، تا ته پاسې 3 لکه، دلته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکی چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیځ ترمنځ تګ راتګ لري وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغه موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردې مرز شوي کسان دي او یو شمېر نور بیا د ایراني تومنو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کېږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا 300 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لویدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومنو نرخ په کافي اندازه لویدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې زر ایراني تومنه په 3 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ویلته دا چې دوی پیسې به ارزښت شوي دي، او بل خبره دا چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي هغوی هم خپل راشه درشه تګ را تګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو ویلته هم دا دی چې هلته پیسې به ارزښت شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لیږي به دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښت او هغه هیواد به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په ارزګان کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د امنیت بي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. مسؤلان له تجارانو غواړي چې ورزشي برخې ته پاملرنه زیاته کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په ارزګان کې د سولې جام په نوم د 20 ورځنۍ ټورنمنت پای ته ورسېده. د غلوبي تیر ما شام پای ته ورسېده. مسولین وایي په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د 20 ورځې دوام وکړ، چې پکښې کې امیرات لوبډلې لومړی، طوفان لوبډلې دوهم، او الف لوبډلې پکښې کې دریم مقام خپل کړي. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر قدرت الله الفت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال وویل
نن اخیری لوبه چې وای هغه د توپان او د امیرات بی ترمنځ و چې امیرات بی لومړی مقام خپل کړي، مبارکي ورته وایو، او توپان دوهم مقام خپل کړي، دې ته هم مبارکي وایو. اول وته مهم دی او دا غرنګه امیرات الف ټیم درېم مقام خپل کړي.
له دې سره یو شمېر هغه ځوانان هم خوښ دي چې ورته د لوبو زمینه برابره سوې ده. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې له نشې توکو کارونې لاس واخلي او پر ځای ورزش ته مخه کړي.
نوم خزما حکمت الله دی، د امریات دی بی ټیم کپتان یم، او زموږ ټیم وکول چې لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ لوبغاړي ټول ښه وځل، ښه لوبه یې وکړه، او د توپان ټیم چې هغه هم ښه لوبغاړي و، تکړه ټیم، هغه دوی مقام ترلاسه کړ. یعنی نوي تخنیکونه بعضې د والیبال په هکله زده کړل، بعضې د نورو کسانو سره مری پیش وو.
ارزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې زیاتره ځوانانو یې د بیکاري له امله نشو ته مخه کړي، او یا هم د دولت ضد وسله والو لیکو ته تللي دي.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. روسیا، ایران او ترکیه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي، نن د دې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړي.
د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې په غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورنتف، د ایران د پلاوي مشیر د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس د راپور له مخې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به استازي د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. روسیې، ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړې، دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربن او د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره پر سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بهول کیږي. په سوچ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغې غونډې علاوه له روسیې سره د سوریې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه موسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه ده تایید کړې. روسیې د ایران تر څنګ د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي. د امریکا متحده ایالات، فرانسې او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې د ترکیې له ملاتړ نه دي برخمنې.
او اوس هم ورځو د ساینس دنیا ته. یو جاپانی ستور مزلی چې په دې وروستیو کې له فضا راستون سوی غواړي راتلونکي سفرونه یې مریخ ته وي. ملالۍ بشیر ور باندې نور تفصیل لري.
نوریش کې کینای ته دا خبر ډیر خوشالونکی دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابته سو. دغه یو څلوېشت کلن ستور مزلی په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اتش پېته ورځې تیرې کړې او تېره اونۍ بیرته مځکې ته راستون سو. د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د مځکې تر څنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته. کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې ورباندې تیر سوي هم خبرې کړي. کله چې له فضا بیرته راستون سوم، د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ، خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی. تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي، خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي، چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره سي. نوریش کې کینای چې د طب یو ډاکټر هم دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي، او د ده په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي.
تاسو لا پیغامونو
باندې السلام علیکم. زه د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې پر سرحدي بهادر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي. نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواو چې باید دغه پاملرنه وکړي او یاد راولېږي باید بندې سي په وایسته باندې جوړیږي. بس دغه د پاره مې د ازادي راډیو ته ټلیفون کوي دا باید دا کار بند.
سلامونه وړاندې کوم د رادوی ازادۍ کارکونکو او اوریدونکو ته، او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته. وروسته له سلامه کوچیم د فراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم. زموږ د مالدارو د کوچي صدقه خواهش دی چې دغه کار ولې نه کوي. د مالداري کوچان ستونزې لري، ولې د دغه د مالداري کوچانو خبره نه اوري؟ سږ کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی. یا دا وچکلي د مالونه مو هم مریضان دي، هم وږي دي، هم ډنګر دي، هم غاړې تولیدلي. یا دې موږ ته یو داسې ځای او دای شي ګمرک ولې پیدا کی چې موږ خپل مالونه ورغو دولتي ګمرک دی جوړ چې موږ دوریا باندې خرڅو خپل مالونه موږ مالونه په هیڅ قیمتو باندې نه خرڅېږو نو موږ د دولت صدا خاص لرو چې د موږ وزیر صاحب خپل په کلا او غوژنو دا ځاغ واوري د کوچانو شاشکال یو سم راست کوم کونه وکي نو دا غمی د وزیر صاحب څخه پوښتنه ولې چې وزیر صاحب شاجو سام کاری پر دې برابر وو چې سره لا دولت پورو چارواکو باید توجه وکړي کارته وکړي نور وسلام
السلام علیکم زه مولوی عبد الخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د کریه څخه ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبد الله صاحب بیخي مودا د بادغیس حلقي سړک نکړی پټین غاهلا او غوښتنه درڅخه کوو چې د دې سړک کار جړندۍ او تیز کړي موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده موږ 200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د خبرونه نیمایي ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان ناوري ورپسې ناجیا سپی د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي
نن د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره ولیدل ریپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه کلنه ماشومه په مرموز او دوګه په بېرحمۍ سره وژل شوې ده د بادغیس د پولیسو چارواکو ویلي چې د انجلۍ تېر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی وه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي دي او څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړوند MH370 الوتنې د تري تم کېدو علت څرګند نه دی د الوتکه څلور کاله مخکې له رادار څخه په داسې حال کې ترې تم شوه چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بیلابیلو زونونو د معلولینو د کرکټ سیالۍ په کابل کې پیل شوې د افغانستان د معلولینو د کرکټ مسول ډاکټر عبدالمنان مسعود نن ازاد رادیو ته وویل د دغه لوبو د پیلېدو هدف د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو غوره کول دي د 15 زونونو د معلولینو د ټیمونو دغه سیالۍ به د اگست د میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام وکړي د یادونې ده چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ځوانانو ټیم پر لپسې بریاو په افغانستان کې د کرکټ لوبې له ودې سره زیاته مرسته کړې ده ټاکل شوی چې نن د کابل د وو رسمي کلبونو ترمنځ د والیبال اتم پړاو سیالۍ پیل شي د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل د دغه لوبو د پیلېدو هدف د ځوانانو ترمنځ د وړتیاو تبادله او د کابل لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي نوموړي وویل د والیبال دغه لوبې به وو ورځې دوام وکړي او په غور ولایت کې د معرفت ملاتړ فوټبال سیالیو کې مرکز ټیم لومړی مقام خپل کړ د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې چې یو ونی بخکې پیل شوې وي 13 ورځې نه وخت پاتې ورسېده چې مرکز ټیم لومړی دولتيار دویم او شهرک ټیم دریم مقام خپل کړ د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د مشمان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ولایتي دفتر لوري ورکړ شوې چې غوره لوبغاړو ته پکې نقدي جایزي او لیکونه هم وویشل شول
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو واصل وصال راپور لري
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوګي د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې او تړون لاسلیک کړ د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه پرسه په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې مرسته شوی پیسې به په یادو برخو کې په غیسمن ډول ولګول شي
و ارزشي کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم
دی وای د دغه مرستو ارزښت کول شو په سو برخو ویشو لومړی خدای چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي
بلدا چې دغه پیسې څنګه کولای شي د لوګي د کچې رقمولو د اقتصادي ودې او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. خغلی قیومی دغه شان ویل چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمای زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایی د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور له مخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خپره شوې ښیي چې په هیواد کې د بیکاری کچه 25% کې او د بېوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې د غشن راغلی چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 8.5% لوړه شوې او په سلو کې 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. دی وایي موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابع لرو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیاو ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغېزمن ډول ولګوي.
for the people of Afghanistan.
خول د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېډلې صدقیا سیدی وایي ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ وزګرتیا کچه ټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به خواله راشي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وی ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې دغه انتخابات په ځنډ ترسره شوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر او منشی علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبريالانو ته وویل ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوی چې د جمهور ریاست لخوا لیس په ځړ سره تایید سو.
بخش از لیس کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیس او برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور سوی وو او سنای لیس لمخکنی هغه سره ټول 102 تنه کیږي همدا اونۍ منظور سوی او ان شاء الله سره سبب زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لګل کیږي او په کار به پیل کوي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو له 5 لویو او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدری لن محلي کمشنران ټاکل کیږي چې وای باید خزبی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نږدې 15 ولایتونو ته خجنه کمشنران پیدا نشوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېګل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار له پیل نه نه دی توانیدلې چې خپل کارونه له قانون سره سم مخه ته یوسي.
ادمي اغاز
غوي له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخه ته یوسي چې ښکارا بیلګي په ځان د ولایتي کمشنرانو او ټاکلو
ولایتي کمیسیون بوت.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسیدلي چې په چلنه یې کار روان دی او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیسته وویستل سي او له لومړي لیسته ایستل سوي کسان بیرته لیست ته دننه سي.
د ترینکوټ لپاره نوي ټاکل سوي ښاروال ژمنه وکړه چې غصب سوي مځکه به له زورواکو خلاصوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
نوې ټاکل سوی شاروال نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې په دغه ښار کې به ماستر پلان عملي کړي او غصب شوي ځمکه به د زورواکو له منګولو را خلاصې کړي. ښاغلی بختیار دغه خبرې د دوشنبې په ورځ د خپل معرفت پر مهال وکړي.
یوازنی هدف مو ترینکوټ ته خدمت کول دي چې هغه به لومړی د ادارې څخه جوړ شوی ریفورم او اصلاحات به یې د ښار پراختیا او انکشاف ورکول دي. د عوایدو لوړول دي، د غیر پلاني ساحو شاملول په ماستر پلان کې باید د غصب مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ سي. دا چې ډېرې ساحې غیر پلان دي کلاس کال مخکې د مصر پلان تطبیق شوی خلکو ته به دونه مشکلات نه وای یا دونه صدمات زیان به نه ورته رسېدلی لکه نن چې تطبیق کېږي.
لدی سره د دغه ولایت د امنی کومندانی مسولینو هم ژمنه وکړه چې د نوي ښاروال ملا به وتړي او هی چاته به اجازه ورنه کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي. امنیه کومندان ډګروال محمد معروف احمد زی داسې وویل،
تر کوم اندازې پورې چې امنی کومندانی پورې ارتباط لري دا موضوع مشخصا پر مبنا د پیشنهاد او امر دی جناب والی صاحب پولیس ته تاسو په خدمت کې ده که شپې کې ورځي موږ خدمتګار یو.
د ترینکوټ شاریان هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې ماستر پلان دی عملي کړي او په ښار کې دي قانون عملي کړي. د ترینکوټ شار یو شمیر شاریانو ازادي راوي ته داسې وویل،
قوانین چې دي په قانون کې ورته لیکلي دي چې باید قاضي هر څوک چې د قوانین باید به طرفه اصلاح دی وکړي. په هغه د تسمه لپاره موږ زموږ پرزیدان چې اوس پر نه دی عملي شوی قانون
چورو رزوروا کی ار کار کی مشرم دد د یورپین دد د مزکم دد د تعمیرم دد د کته مسكين ویتا بری وای د زیتنس جوړوي د ز دمنزله و درې منزله جوړوم.
د فداسیال کې د پترینکوټ شار کې څو ځله دولت د ماستر پلان د عملی کېدو کار پیل کړي خو بیرته زوروا کوم مخنیولې او دولت نه دی توانېدلی چې ماستر پلان عملی کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کلي او کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مېز راټیټ شوي چې د شارټیو امکانات زیات شوي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست ته غځېدلې د برېښنا مېز د تخنیکي نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي ګلالي آزادۍ راډیو ته وویل،
پای په کلیو په کورو باندې په بنډو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوست هغه پای لري دي هغه ډېر ځوانان دي سیمونه لینونه ډېر کته دي او زیاتره خلک کورونه ورانېږي او د هغوی کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کړئ او تاسو ته موږ پیسې درکړو تر اوسه پورې چا ته نه ده پیسې ورکړي نه هغې کړې هېڅ مسله معلومات بېخي نشته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبري وایي چې غځېدلې مزې نهایت لس متره ځمکه پورته دي
هغه مزه چې راکش شوی دی لس متره د ځمکه نه راجه کې دی. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټ برق ولتاژ به هغه د انجینری له نگانه 15 متره یا 10 متره چې ګوډه ځمکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی؟ موږ د رئیس جمهورنا خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړی دی او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړی دی چې دغه پروژه کامیاب شوه یا افتتاح شوه باید ټول دوی زندان ته ولي.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی وایي چې
کوم پایې چې باید 30 متره یا 40 متره ولګول شي هغه کې مترازې کم شوی ده، ټي 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 لګول شوی دي، فاصله د پایو مراد شوی نه ده، فاصله ډیره ده، د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله دغه پروژه چې تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلې شوې پروژه له معیارونو سره برابره نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي،
اکثریت یې په دې کې کار شوی دی، تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده، باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. اول په ساحه د مسکونی کې دغه ساحه د شهروالۍ د فلان لاندې کورونه دي چې کې باید فاصله د یوې پای نه تر بلې پای پورې 250 متره وي. دلته اوسېدوی نصب کړی دي 314 متره ده چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غځېدلې برېښنا او پایو په اړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرله پسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب رانه کړ.
د نن ډرامه په یوه مطلب پسې اورېدلی سئ. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان بریا د پاکستان لپاره د یوې نوې تګلارې په معنا ده، خو د تحریک انصاف ګوند مشر چې ځان ته د فساد ضد مبارز وایي په دې برخه کې له زیاتو خنډونو سره مخامخ دی. نور له احمد تکل نوري.
د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د عمران خان بریا په پاکستان کې د دوو کورنیو دودیزه واکمنی ختمه کړه او په دې توګه یې د دې هیواد په خلکو کې دا هیلې راژوندۍ کړې چې ښایي دا هیواد اوس نو پر یوه نوي لوري روان شوی دی. خو د کرکټ دا پخوانی ستوری له ځینو ویرونکو خنډونو سره هم مخامخ دی. فساد د پاکستان یوه لویه ستونزه ده، خو له بلې خوا دا هیواد له زیاتېدونکي اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی او په عین حال کې ځواکمن پوځ له هم د پاکستان په کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې له حده زیاته ونډه لري. ویل کیږي چې عمران خان اوس مهال د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو له یو ائتلاف سره د خبرو په حل کې دی، ځکه د ده تحریک انصاف ګوند ونه شو کړای چې په یوازې ځان په پارلمان کې پوره اکثریت وګټي. څارونکي باور لري چې د متحدانو انتخاب هم ښایي د 15 کلن عمران خان لاسونه یو څه وتړي، ځکه ده د ټولنې د هغې لوړې طبقې د ملاتړ تکتیک ته لاس اچولی چې پخوا به یې غندله، خو ده ته یې په انتخاباتو کې ډېرې رایې راوړي دي. د تحریک انصاف په مشرتابه کې هم هغه سیاستوال شامل دي چې له همدې دودیزو ګوندونو څخه د ده ګوند ته ورغلي دي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي لمړنۍ خبره دا ده چې د عمران خان بریا په قطعي ډول له ماضي سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو په معنا ده، ځکه یو سیاستوال د لومړي ځل لپاره پرته له دې چې کورنۍ د واکمنۍ سابقه ولري او یا دای د متعارفو سیاسي ګوندونو غړی وي غوره کیږي. خو کوګلمن زیاتوي له دې سره سره چې څومره د دې موضوع عمق ته ننوځي هومره هغه تشه را برسیره کیږي چې د ځینو څارونکو په نظر د یو بیخي تازه کار سیاستوال په توګه د ده نیمګړتیاوې ګڼل کیږي. عمران خان د فساد پر ضد داسې تګلاره غوره کړه چې د عوامو لپاره په زړه پورې ده او خپل انتخاباتي کمپاین د هغو خواصو پر ضد پر مخ بیوه چې د زندانی پخوانی صدراعظم نواز شریف او د ترور شوې پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو په ګوندونو پورې تړلی دي او له څو لسیزو راهیسې په واک کې دي. خان د خواص پر بیوزلو خلکو په ظلم تورنول او ژمنه یې کوله چې د راتلونکي حکومت به د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د بیوزلۍ د کمولو پروګرام به عملي کړي. هغه ژمنه کړې وه چې سوکاله اسلامي دولت به جوړوي، 10 میلیونه کاري فرصتونه به رامنځته کوي او د بیوزلو خلکو لپاره به 15 میلیون کورونه رغوي. خو د کارپوهانو په نظر د پاکستان د اقتصادي بحران حل د پیسو د نړیوال صندوق لخوا داسې یوې لویې مالي مرستې ته اړتیا لري چې ښایي شرایط یې د عمران خان د لګښتونو ژمنې لا پیچلې کړي. کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې د مالیې د راټولولو ټیټه کچه ښایي یو بل خنډ وي، ځکه دا هیواد په نړۍ کې د ناخالص ملي تولید په تناسب د مالیې د راټولولو تر ټولو ټیټه کچه لري. امریکایي کارپو ښاغلی کوګلمن وایي عمران خان اوس د خپل سفر په پیل کې دی چې داسې غټې غټې خبرې کوي، خو چې کار پیل کړي نو ښایي له زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه نیولې تر قهرجن سیاسي اپوزیسیون پورې سمدستي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. څارونکي په دې کې هم شک لري چې عمران خان به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې پوځ یې جوړوي جدي بدلونونه راولي. په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو پر وروسته کلونو کې پوځ 3 ځلې کودتاګانې کړي او په تقریبا نیمایي د موده کې یې واک چلولی دی. د عمران خان نظریات د پاکستان له پخوانیو او اصلي پالیسیو سره هم په تضاد کې دي چې له چین سره د پراخو اړیکو ساتل، له امریکا سره چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی او د پوځي تجهیزاتو مرسته ورسره کوي همکاري، او پر افغانستان او هند د فشار د ساتلو لپاره له اسلام پالو ملیشو کار اخیستل دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوهه او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د عمران خان لاسونه به د پوځ په وړاندې تړلي وي، خو میرمن صدیقه دا یادونه هم کوي چې عمران خان په نړیوالو چارو کې کوم خاص بصیرت نه لري، نو ځکه تمرکز به یې پر کورنیو چارو وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدونکو، و موریدل چې بل پریخ پلی خوا کې حلیمه تا داسې ډاډ ورکړ بل دواړو ماشومان ته د شپې وخت په وخت راویخیږي، حسینه چې یا وګی پاتشي او یا خدای مکړه په زنګو کې پړ مخی واوړي. اوس به وورو چې دلاور خان له چا سره خبرې کوي او ولې په غوسه دی.
د اسلام پلارا نام خدای دی وی د پټی خو ډیر ښه صاحب کړی دی.
او شفیق ته خو رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه بد نو رښتیا پلار کې هغه خاص څوک دی چې تاسو را ګوري ما خو هغه ونه پیژندلی.
علیما او سنم ګله دی. ګلپری ته خدای دوه ماشومان ورکړي دي، یوه لور او یو زوی.
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوی کړي د خیر سره.
زه او سنم ګله مبارکۍ ته ورغلی وو. بیا سنم ګله یوه خبره را باندې امانت کړه.
سنم ګله در باندې یوه خبره امانت کړه؟ د څه شي خبره؟
غریب دا څه موده د زرپری په مرکز ځي او راځي، اوس یې لکه چې خبره نږدې کړې ده. ویلې چې تاسې به هم را سره ورځئ، له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي.
نه به ورسره ته لاړه شې او نه به زه. واده اورېدل که نه؟
ولې
ولې؟ دا چې زه خان یم او ته د خان میرمنې.
نو دا خو لا ښه خبره ده. سنم ګله غریبه نور څوک لري؟ وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپری کورنۍ ښه راته وګوري.
ښه که ښه راته ونه کتل او زما خبرې په ځمکه وغورځوله، نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي. شفیقې، په دوه پیسو؟
خدای دې نه کوي. که د خاني خبره یي، نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن.
ښځه ډېرې بابولالې به راته نه غږې. زما یوه خبره وه درته مې وکړه، دویمه پکې نه ځېږي.
ګوره د اسلام پلاره، عذر درته کوم، د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله. ما ورته غوري کړي دي چې د اسلام پلار به په دې خیښي کې ډېره خوري کوي.
ته لیونۍ چې داسې غوري دې ورته کړي دي؟ لیونۍ؟
لیونۍ مې دې خدای نه کوي. ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا نظر دی او حق در باندې لري.
معلم صاحب زینب، زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدې. په لیدو دې ډېره خوشحاله شوم.
هو خدیجې، تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم. ته صبر چې دادی دا په پیسو څه کوې؟ دا در سره نیموم، اوس مې تنخواه واخیسته. هغه ورځې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه، له ما سره پیسې نه وې. دا واخله، د ماشوم علاج پې وکړه.
نو معلم صاحبې، موږ سره خو یو غیران هم نشته، دا به څنګه؟
ته اندېښنه مه کوه، چې کله در سره پیدا شوې رابه یې کې. رښتیا یو بل زیره به هم در باندې وکم.
په خوله دې برکت شه معلم صاحبې، ته د په شاګرد څومره مهربانه یې. وده نه ویل چې د څه شي زیری؟
هغه ته چې ډېره ورته ځورېدې، د هغې خبرې غم مې خوړله. انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي. د چا خبره؟ نه به سیخ وسوځي نه کباب.
زما سر په اخلاص نه شو. هغه زما د میراث خبره یادوي که کومه بله خبره؟
هو هو، ستا د میراث خبره یادوم.
صدقه د شم، ما ویل کور ته به در شم. خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه.
داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې. پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده، لمونځ راپسې کوي. زه به نصیحت ورته وکم، ګوند عقل یې سر ته راشي.
دا څه وایې؟ نو مولوي صاحب مې ورو پسې ورغی.
هو، ویل چې د دین خبرې ورته کوم. ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کېږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه.
د مولوي صاحب د کور ودان وي. خو معلم صاحب، که رښتیا راباندې وایې، زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی، موږ په پوزه نه پرېږدي. هسې نه چې مولوي صاحب ته ترخې خبرې وکړي.
ساری کوتاری دوری وی او دای دلکتی پو بوکی پولا تیرا گوری سو دی بود مشی ها موسا گولا
دیدن پت پت دیتا وای که
دی ویرا ولم نگوری لخال کن پتی دلکتی پو بوکی پلی هوف که توی هم زو پایش وم زو دی بود مشا دی خوش آلا یوخ که با توی وی ځواني مرګه، نن سبا خو دې د کوژدې خبرې روانې دي.
هغه د خدای په خیر وشي، خو زه د غم اوښکې تویوم. ته وایه لوی تاوان را اوښتی دی.
ته صبر چې زم د لښتې په غاړه در سره کښېنم. ښه نو اوس وایه، د څه شي لوی تاوان؟
ما په زړه مې مالګې مه دوړوه. ماخه مال پتو په ناسو په هغه مې دیوال ته غړول و او خیال په لونه مې ورته وای خانو بیا نو بیا دا چې ما په زړه کې پچاهی جوړول ما وې کزما او د زر پرې کوژده وسی د زبد سرو ګوت مې ورته لکوم کوم هیګی چې څه وسول
نه نو زه څه پوهېږم زه د بد مشه خورا ته ووایه که نه
کار داسې شو چې ناڅاپه شړنګ شو د بام له سره څه شی راوغورځېده او چې دا به پیریانو د سرو زرو ګوتمۍ راغورځولي ته وایه که
زه وایم ښه زړه د بد مشه نو دا شړنګ د څه شي و
د صبر درته وایم زه له ډېرې خوشحالۍ نه وارخطا شو جیب ته مې لاس کړ یو زوړ کاغذ مې راواخیست تیلی مې ورته ولګو او کاغذ مې بل کړ چې د سرو زرو ګوتمۍ ووینم
نو بیا رښتیا د سرو ګوتمۍ دې ولیدله پیدا دې کړه
نه د سرو زرو ګوتمۍ چیرې وه د بام له سره د کومې کوترې له پښو نه کړۍ رالوېدلې وه
خانو دې کې نو څه خبره ده چې ته اوس د لښتي په غاړه ورته اوښکې تویوې
خبره څنګه نه ده تو نن حاصل خبرې کله خبرې هسې بې ګودره ګډېږي
ښه نو زړه دې بدمشه شف شف مه کوه په اصلي خبره مې پوه کړه
اصله خبره دا ده چې په یو جیب کې مې زوړ کاغذ و په بل کې د 500 لوټ
نور
دا چې ما د 500 په لوټ د زاړه کاغذ ګمان کړی و او پنځه سوه ګون نوټ مې سوځلی و
زړه دې بدمشه ته اوس د پنځه سوه ګون لوټ په غم مه ژاړه دې ته وژاړه چې هسې نه لاسونو پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي
دا ولې دا څه وایې
وایم حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي درته وایي بچه ته لیوانی که پیریانی چې لوټونه سوځوي خو ته خبره واوره
وای ته وایه چې په زړه مې سړه تبه راغلله
هسې ټوکې مې در سره وکړې خو دا خبره پټه وساته ګوره له ما سره وعده وکړه چې بیا په داسې لیونتوب نه کوې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم سلام مولای صاحب سلام میشه
جنتی شه ایمان دې سلامت شه
مولای صاحب دلته کینه پدې کاټه لاس مې درنه کوم مولای صاحب لاسونه مې په خاټو ککړو
خیر ده ماشاءالله سبحان الله سردار خان سکل مو ډیر بورشي وی دي امید دې سي خانم به مو هم خو
هو مولای صاحب هر څه ډېر و بوس مې اوس خر شل یو څه مې خپلو څارویو ته وساتل ښه مولای صاحب زه به ځم په منډه درته چای راوړم
نه ته کښېنه ښه چای ته ضرورت نشته یوه خبره مې درسره کوله ما ویل چې سره په وبغږېږو
ښه ډېر
دلته خو زه که راغلم چې دا څو ورځې کېږي د جمعې لمانځه ته هم نه راغلی
څه وایې مولای صاحب په دې کې درته پړ یم ښه اوس دې خبره وکړه درته غوږ یم
خبره خو دا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده فکر کوم چې ستا خور یې هم لکه چې شاګرده ده
ښه ښه وی به نه یم پې خبر
زوروره اخر خور دې ده ځان پرې خبره وه
رښتیا درته ووایم مولای صاحب خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار
ښه اوس به راشم اصلي خبرې ته زه خبر شوی یم چې په دې کلي کې ځینې خلک خپلو خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي چې یو پکې تاسو هم یې
مولای صاحب که زما منې دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لونو ته میراث ورکړي
سردار خان زما خبره په خلاصو غوږونو واوره د میراث حق الله تعالی ټاکلی دی نو تاسو هم د الله په حق سترګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ
مولای صاحب چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی
نو زم میراث نشم ورکوله.
سردار خان کته دا کار کوي او قبول څوک دا ستر ظلم ده. خبردار چې ظلم سره تباہی تړلې وي. اوس ما په خبره غور وکا او ځان د خدای په لاره برابر کا.
عزتمند اوریدونکو، تاسو اوریدل چې معلمې زینب خدیجې ته تسلی ورکوله چې د میراث حق به ور ورسیږي، ځکه چې دا حق الله تعالی ورکړی دی. آیا ستاسو په سیمه کې دینی عالمان د دین په رڼا کې د ښځو په حقونو خلق خبروي او کنا؟ که ښځو ته د میراث، تعلیم او نور دینی حقونه ورکړل شي، پر ټولنه او کورنیو به یې مثبتې اغیزې سوي.